درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی. د ازادي راډیو د خبرونې تمو اسمت څاروان هرکلی کوي. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو د بشري مرستو همژغون کې اداره اوچا وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر سرشکال 28 میلیونو او 3 لکو ته رسیدلی دی. اوچا په یو راپور کې ویلي چې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې 18 میلیون نو څلور سو زره افغانانو بشری مرستو ته اړتیا لرله، خو په 2022 کې دا شمیر 24 میلیونو او څلور سو زره ته ورسید او اوس 28 میلیونه او 3 سو زره افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري. د دې راپور له مخې کابو 40 میلیونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي او د هغو په منځ کې 4 میلیونه د کاختې په درشل کې دي. او چا اټکل کړي ک په افغانستان کې سرشکال بیا وچکالی شي، د خوړو له نظره د افغانستان وضعیت ممکن 40 سلنه نور هم خراب شي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مشر په دوحه کې له یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو سره د ټولنې ته د مرستو په اړه خبرې کړې دي. د ټولنې په جلا جلا خبرپاڼو کې ویلي چې مشر متیو الحق خالص تر اوسه د جنوبي کوریا او هالند له ډیپلوماټانو سره کتلي او هغوی د مرستو د دوام ډاډ ورکړی دی. افغانی سره میاشت او سره صلیب څو ورځې وړاندې په دوحه کې یوه ګډه غونډه هم جوړه کړې وه چې افغانانو ته د ښو روغتیایي خدمتونو او د بېوزلو په لاسنیوي ټینګار پکې وشو. معلومه نه ده چې دې غونډه کې افغانی سرې میاشتې ټولنې سره ټول ټال د څومره پیسو مرسته اعلان شوه. له افغانستان سره هم مهاله د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد او همداراز په سند او پنجاب ایالتونو کې لنن دوشنبه څخه د ماشومانو د ګوزن پر ضد واکسیناسیون پیل شو. پاکستانی چارواکي وایي چې افغانستان ته په نږدې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې به د اپریل په لومړۍ نیټه د واکسین کمپاین پیل شي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام د معلوماتو له مخې تیر کال په دغه هیواد کې د ګوزن 40 پیښې ثبت شوې وې چې د هغو په منځ کې 12 په شمالي وزیرستان پورې اړوند وې. په افغانستان کې هم نن عمومي کمپاین پیل شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې یوازې په هغو سیمو کې چې ډېرې سړي دي ممکن د واکسین کمپاین یو څه وځنډي شي. د آذربایجان د سرحدي چارو اداره وایي درې افغانان هغه مهال ونیول چې په غیر قانوني ډول د ایران له خاورې آذربایجان ته واوښتل. د دې ادارې پر اساس دا درې افغانان پرون دوشنبه ماښام مهال د فوزولي ولسوالۍ په پوله کې ونیول شول. آذربایجان وایي په پولو کې د امنیتي کمرو په شمول کلک تدابیر غوره کړي چې د غیر قانوني تګ راتګ مخه ونیسي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګولو لپاره له تهران سره موافقه د خبرو له لارې د اختلافاتو د حل کولو لپاره د دوه هیوادونو غوښتنه ده او باید د دوه هیوادونو ترمنځ د ټولو اختلافاتو پای ته رسیدا تعبیر نشي. فیصل بن فرحان له شرق الاوسط رسپانی سره په پرونی مرکه کې ټینګار کړی چې د دې موافقه پر اساس له خپل ایرانی ساری حسین امیر عبدالله یان سره د لیدو پته مده. د زیاته کړه باید په دوه میاشتو کې ډیپلوماټیکي اړیکې ټینګ شي. د سعودي عربستان د بندونو چارو وزیر شرق الاوسط ته ویلي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندیښنه لري او له دغه هیواد غواړي چې پر خپلو اټومي ژمنو ودری شي. د افغانستان تر 900 کلونو کښې لوبډلې نن د بنگلاديش تر 900 کلونو کښې لوبډلې ته په 1.5 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبغاړو د شپږو لوبغاړو د سوسیدو او د 500 اوورونو په پای کې 201 منډې کړې وې، خو بنګالی لوبغاړو په ځواب کې په 20 اوورونو کې یوازې 114 منډې وکړې شوې. د افغانستان لپاره سهیل خان په 114 توپونو 100 منډې وکړې او تر پایه ونه سوسیده. او د شزو په شل اوره نړیوال جام سیالیو کې هند پاکستان ته ماتې ورکړه. په دې سیالۍ کې پاکستان د څلورو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 149 منډې وکړې، خو هندي لوبغاړو په 19 اوور کې هدف ته ځان ورساوه. د شزو د کرکټ نړیوال شل اوره جام سیالۍ په جنوبي افریقا کې روانې دي. په دې سیالیو کې د لسو هیوادونو لوبډلې برخه لري. تاسو د ازادي رادیو څلورمیش سات خبرونه اوري. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان جنو او شزو د ملاتړ غوښتنه وکړه. د شزو ځینې فعالان وایي دا ډول غوښتنو ته تر اوسه طالبانو مثبت ځواب نه دی ویلی.
تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي.
نن په افغانستان کې د پولیو پر ضد عمومي واکسیناسیون پیل شو. متخصصان وایي پولیو ماشومان تل تر تله فلج کوي.
تر ډیره بریده پورې هغه ماشومان په دې ناروغۍ اخته کیږي چې عمرونه یې له 5 کلو کم وي.
په بامیان کې له زده کړو د بې برخه ماشومانو لپاره کتابتون جوړ شوی. د خوست په سپیرې ولسوالۍ کې وزیرستاني کډوال له نړیوالو مؤسسو مرسته غواړي.
مش سکولینا نشتا، مکتبینا نشتا، اور دینه کسا نرا چې کی مادو داده ټلیفونه شبکه کسا.
د دې خبرونه په دوه منیمای کې د 15 دقیقو بحث هم اوریدئ شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ننګرهار کې د راجولي په نوم د وژل شوی صراف کورنۍ ادعا کوي چې نوموړی د طالبانو استخباراتو وژلی دی. هغه ادعا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار کې صرافي کوله چې د یو شمیر صرافانو په خبره نږدې 2 اونۍ وړاندې په خپل دوکان کې د طالبانو د استخباراتو له لورې ونیول شو او تیره پنجشنبه یې د وژل کېدو خبر خپور شو. د راجولي ورور انجینیر رحمت ولی آزادی رادیو سره په خبرو کې طالبان تورن کړل چې د دورورې لنیول وروسته سخت شکنجه کړي او وژلې دي. خو په خبره طالبان ورته ویلي چې حق خپل ځان وژلې دي. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو خبرګون هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلي. د موضوع نور حل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو پر حکومت د خپل سر وژنو تورونه مخ په ډیریدو دي. په ننګرهار کې یو وژل شوی صراف راجولي کورنۍ دا کوي چې نوموړی د ننګرهار استخباراتو له نیولو وروسته شکنجه کړی او وژلې دی. هغه دا چې طالبانو یې تر اوسه په اړه څه نه دي ویلي. راجولي نږدې 15 کاله عمر درلود، له اقتصاد پونځي فارغ شوی او په جلال آباد ښار کې صرافي کوله. ورور یې انجینر رحمت ولی ازادي راډیو ته وویل نه پوهېږي چې ننګرهار کې طالبانو د هغه ورور په کومه ګناه وواژه. د غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت د دوی ته دغه وژنې سپیناوی ورکړي.
یو هفته بعد یې زمونږ کور سره رابطه وکړه چې راشي او ستاسې بندي در خلاصو او ځان سره سپینګیري راولي. زما ورور او سپینګیري ورغلي چې زه بندي به راخلاصي. هلته چې ورغلي وو هغه ورته ویلي چې ورورم ځان خپله ځان وژلی دی وشوي او سیتامی تلار شي جسد هلته پروت دی.
په جلال آباد ښار کې د صرافانو ټولنې په دې اړه څه ونه ویل، خو یو شمېر صرافانو چې نه یې غوښتل د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې 2 اونۍ وړاندې هغه په خپل دوکان کې د استخباراتو له لورې ونیول شو او د تېرې پنجشنبې په ورځ دوی له وژل کېدو خبر شول. هڅه مو وکړه د دې ادعا په اړه د ننګرهار د ولایتي ادارې او د طالبانو د حکومت د ویندویانو غبرګونونه هم ولرو، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا پېښه داسې مهال رامنځته کېږي چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د له بشري حقونو سرغړونې ودروي. د بښنې نړیوال سازمان وروسته له هغې دا غوښتنه وکړه چې د ننګرهار په ګاونډ کونړ کې د تېر جمهوري نظام یو ملي سرتېری امین الحق د نامعلومو کسانو له لورې ووژل شو. د امین الحق د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي وو چې هغه زندې شوی او وروسته یې مړې د اسدآباد په یو خوړ کې غورځول شوی و. د بښنې نړیوال سازمان په یو اعلامیه کې غوښتنه کړې وه چې طالبان دې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته کړي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرو نیولو او زندانی کېدو او له محاکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د سازمان د هم ویلي وو چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي، برعکس د تاوتریخوالي یو لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. که څه هم د طالبانو حکومت د دغه سازمان د اداو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې د طالبانو د حکومت ویان زبیح‌الله مجاهد د بشري حقونو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوي دا رد کړې وي. خو د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوال سازمانونه او هیوادونه طالبان تورنوي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې او د عمومي بښنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومي کړي دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21, او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د بخښنې نړیوال سازمان د نجونو تعلیم یو مهم فاکتور بولی او وایي په هر ټولنه کې چې نجونې زده کړې ونه کړي زیانمنې شي. په داسې حال کې چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته له تلو منع کړي، د سازمان د افغان نجونو او ښځو په پلوۍ د شخ پورته کولو او له دوی د ملاتړ غوښتنه کړې ده. جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په افغان جنو خوځو لګول شوی بندیزونو سره د دوی هیلې وژلې دي. د دې سازمان د سویلي اسیا څانګې نن سهار په خپل ټویټر پاڼه یو ویډیو خپره کړې چې پکې د طالبانو لخوا د افغان جنو خوځو د زده کړو په بندیز تمرکز کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان لیکي د نجونو او خوځو تعلیم یو مهم فیکټور دی او هغه ټولنه چې پکې نجونې او خوځې له زده کړو محرومیږي زیانمنېږي. د بخښنې نړیوال سازمان زیاتوي په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې 3.5 میلیون نجونې وتوانېدې چې ښوونځیو کې خپلې زده کړې بشپړې کړي، او دوی هیله لرله چې یوه ورځ به ډاکټرانې، ساینس پوهانې، خبریالانې او نورو برخو کې ماهرانې شي. خو د دې سازمان له قوله اوس د طالبانو لخوا په افغان نجونو او خوځو د لګېدلو بندیزونو له امله هر څه بدل شوي دي. د بشري حقوقو د ملاتړ اداره وایي د طالبانو لخوا له شپږم ټولګي پورته نجونې له تعلیم منع شوي، او په داسې حال کې چې په ملي او نړیواله کچه یې دا عمل غندل شوی، خو بیا یې هم دا پرېکړه نه ده بدله کړې. د بخښنې نړیوال سازمان له ټولو غواړي چې د افغان نجونو او خوځو ملاتړ او پر طالبانو غږ وکړي چې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي. 1509 ورځې وړاندې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي او نږدې 4 میاشتې وړاندې د هغوی پوهنتونونه وتړل. خو د بندیز په اړه یو روښانه او معقوله دلیل لا هم نه دی وړاندې کړی، او یوازې دومره وایي چې تر امر ثانی او د طرحې جوړېدو پورې به بند وي. خو هغه نجونې چې د طالبانو بندیزونو له زده کړو راګرځولي وایي نور زغم نه لري. په ننګرهار کې یوه مطالمه چې یولسم ټولګي کې ده اوس د طالبانو لخوا ښوونځي ته لتلو منع شوي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې خپور شي. په نجونو او ښځو د طالبانو لګول شوي بندیزونو ته په اشاره وایي
نشو کولی بدون د محرم نه لاړ شو. همدارنګه د درس ویلو زمینه موږ ته مساعده نه ده، د کار کولو زمینه موږ ته مساعده نه ده. مشکلات ډیر زیات دي. که چیرته یوه ښځه د کور څخه بهر ووزي او هغې سره محرم نه وي نو دوی ته ډیر زیاتې ستونزې پیدا کیږي.
په کابل کې یوه بل نجلۍ هم چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې راپور کړي، چې د طالبانو لخوا د لګېدلو بندیزونو دوام ته اندېښمنه ده.
هغه خوشحالي چې کلونه وړاندې مو درلوده اوس یې نه لرو. که دا وضعیت دوام پیدا کړي زه ډاډه یم چې د افغانستان ټول نجونې صفر حالت ته ځي، نه یوازې نجونې بلکې د یوه ملت هیلې به له منځه ولاړې شي.
همدا اندېښنه د ملګرو ملتونو سازمان د خوړو نړیوال پروګرام هم نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي. د ادارې ویلي په افغانستان کې ښځې او نجونې د بشري او اقتصادي بحرانونو او پردوی د لګېدلو بندیزونو له امله سختې ځپل شوې دي، خو طالبان په افغان نجونو او ښځو لګول شویو بندیزونو سره سره وایي دوی د ټول حقوق ورکړي. خو ښکاره طالبانو په افغان نجونو او ښځو له بندیزونو پرته د دوی د پرمختګ او هوساینې لپاره کوم کار نه دی کړی.
همغه سې چې مو واوریدل د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا برخې د افغان میرمنو په ننګه شخ پورته کړی، تر عنوان لاندې کمپاین پیل کړی او له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو ملاتړ وکوي. زموږ همکار مرسلین ارسلا پر همدې موضوع د نجونو د تعلیم له یوې فعالې شبنم آریان سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې د طالبانو حکومت ولې تر اوسه د نجونو د تعلیم او تحصیل د مخنیوي په اړه قناعت وړ جواب نه دی ورکړی.
نننۍ ښځې د اویاو ملسیز ښځې نه دي، بي سواد او بي د خپل حقونو څخه بي خبره، د نړۍ څخه بي خبره. نننۍ مېرمنې هغه پدی پوي کې چې زه والي د نر د ګناه جزا او ګالمه. کچیرته یو نر یو ښځې ته په کاتلو په ګناه کې اخته کیږي، د هغه ایمان ته خطر پیخیږي، هغه یو ښځې عزت ته خطر پیخوي، نو به ته مغه نر د مجازات شي، نو به ته غنر نر د په کور کینی تر څو ښځې په آرام هغه لاړ شي خپل درس و یا کار وکړي. زما پاند دلته ډیره نورې سیاسي خبرې دي، همدارنګ استخباراتي خبرې دي، خو صرف دومره وایم چې تر ننه پورې د دوی دلایل شخصا زما لپاره او زما د هم جنسانو لپاره هیڅ د منلو وړ نه دی.
په تیرو 3 میاشتو کې په کور دننه او بهر ګڼ لاریونونه شوي دي او دغه راز په ټولنیزو شبکو کمپاین ترسره شوی دی. نړیوالې ټولنې ګڼې اعلامیې ورکړې او پکې غوښتنه شوې د طالبانو له حکومته چې د نجونو په مخ د تعلیمي او تحصیلي مرکزونو دروازې پرانیزي. نو علت په څه کې ده چې تر اوسه پورې دغه ټولو اقداماتو نتیجه نه ده ورکړې، او بیا هم د دې غوښتنه کیږي چې ټولنیزو شبکو کې کمپاین وشي، دغه راز لاریونونه ملاتړ وشي د نړیوالې ټولنې لخوا؟
زما په نظر د دغه اقداماتو د بی نتیجې کېدو سبب یوازې دا ده چې دلته اکثریت صرف هغه د خولې خبره کوي. ډیری داسې کم کسان دي چې هغوی په واقعي توګه د انجونو د مکاتبو او همدارنګه د پوهنتونونو د خلاصېدو لپاره دوی لاریون کوي، دوی غوښتنې کوي. صرف علت همدا ده چې دلته شخصي غوښتنې پکې زښت زیاتې دي. هر یو له دې لارې کوشش کوي ځان ته یو ځای پیدا کړي په رسنیو کې، که په نړیواله ټولنه کې وي، که د نړیوالو په نظر وي، که د خلکو په نظر وي، صرف غواړي یو ځای پیدا کړي، صرف غواړي مشهور شي. نو زما له نظره باید دوه کارونه وشي. لومړی دا چې ټول هغه کسان چې په واقعي توګه کار کوي دوی یو ځای منسجم شي په یو غږ سره، ځکه دغه ټویټري ترندونه دا تر ډیره پورې ډیر زیات تاثیر لري، خصوصا په نړیوالو، خصوصا په اروپایي ټولنې، همدارنګه په نړیوالو سازمانونو، په نړیوالو چې هغوی کولی شي په طالبانو فشار راوړي. نو زه فکر کوم چې په یو غږ سره دوی یو آواز شي.
طالبانو بیا ویلی دی چې د نجونو په مخ باندې د پانتونونو او خوانځي د دروازو تړل تر امر ثانی پورې دی او دوی په دې باندې تجدید نظر کوي. تاسو داسې کوم نه نښانی لیدلی چې دا وخی چې طالبان د ژمن وی دی ته او پراتونکو کې دا امیدواری موجوده وی چې د نجونو په مخ د خوانځي پرانستل شي؟ ځکه متاسفانه د خوانځي پرانستل ته ډیر کم وخت پاتې دی او پانتونونو عملا پرانستل شي، خو نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي.
تر ننه پورې د طالبانو حکومت هیڅ کوم امیدوارونکی خبره یا ژمنه نه دی کړې. تر اوسه پورې دوی هیڅ داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې انجونې د مکتب او پوهنتونونو د خلاصېدو ته امیدواره شي. ځکه تاسو پرون ورځ هم د لوړو زده کړو د وزیر څرګندونې واورېدلې چې ان تر دې پورې د قاتل اختارونه ورکړي دي خلکو ته. نو دا په دې معنا ده چې د مکتبونو او د پوهنتونونو د خلاصون لپاره هیڅ کوم امیدوارونکې خبر نشته. دوی صرف وایي چې موږ په نصاب کار روان کړی دی، دوی ته په محیط باندې کار روان دی. تر ننه پورې دوی کوم امیدوارونکې خبر یا کومه ژمنه نه دي کړې.
د نجونو د تعلیم فعاله شبنم آریان و چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اورېده.
پا ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبولای شئ.
ټاکل شوی دی چې د چین ولسمشر شی جین پینګ راتلونکې اونۍ له خپل روسي ساری ولادیمیر پوتین سره په مسکو کې وګوري. پوتین ته نږدې سرچینو دا خبره رسنیو ته کړې او دا سفر وروسته تر دې کیږي چې چین د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې د منځګړتوب وړاندیز کړی دی. د موضوع تفصیل له اسدالله لودین اورو.
د چین ولسمشر شی جین پینګ چې هیواد د اوکراین په جګړه کې د روسیې په ملاتړ تورن دی، مسکو ته سفر کوي. رویټرز اژانس نن دوشنبه د خبره سرچینو په حواله چې د موضوع د حساسیت له کبله نمونه نه دی اخیستی ویلي، د چین ولسمشر له پخوانی اټکل څخه هم ژر، یعنی راتلونکي اونۍ مسکو ته ځي. په خوا تر دې د جنوري په 13مه د روسیې تاس خبری اژانس ویلي و چې پوتین شی جین پینګ ته بلنه ورکړې چې په سرلی کې مسکو ته ورشي. تیر میاشت وال سټریټ جورنال رسپانی وویل د چین ولسمشر ممکن په اپریل یا د می میاشتې په لومړیو کې مسکو ته سفر وکړي. د نوموړي دغه سفر داسې مهال ترسره کیږي چې په اوکراین کې د سولې لپاره د کیف او مسکو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. لویدیز بیا د چین دغه وړاندیز ته هم د شک په سترګه ګوري، ځکه دوی تور پورې کوي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ جګړه کې چین بې پلوه نه، بلکې د روسیې سیاسي ملاتړی دی. تر دې مهاله د موضوع نور جزئیات نه دي خبر شوی. رویټرز لیکلی د دغه سفر په اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د دوی پوښتنه نه ده ځواب کړي او کرملین هم ویلي نه غواړي په دې اړه څه ووایي. تیره میاشت د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د چین د ولوړپوړي ډیپلوماټ وانګ یی کوربه و. چین او روسیې د 2022 کال په فبروري کې هغه مهال د نامحدودې ملګرتیا ژمنه وکړه چې پوتین د ژمنیو اولمپیکي لوبو د پرانیستې مراسمو لپاره پیکینګ ته تللی و. له هغه مهاله دواړه لوري چې د سیمې لوی قدرتونه بلل کیږي د خپل منځیو اړیکو د پیاوړتیا خبره کوي. لکه چې شی جین پینګ ولسمشر شوی، نه ډیر ځلې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره مخامخ کتلې دي. تر ټولو تازه لیدنه یې په 13 سپتمبر میاشت کې په مرکزی آسیا کې د یوې غونډې پر مهال شوې ده. شی جین پینګ د دوشنبه په ورځ د چین د پارلمان او د چین د خلق ملي کنګره پای ته ورسوله او د رایو په اتفاق سره یې د ولسمشرۍ دریمه دوره تایید کړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، نن په ټول افغانستان کې د پولیو خلاف واکسیناسیون پیل شوی دی. زموږ همکار د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو له مسؤل کمال شاه سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتل چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده.
د ماشومانو ګوزن یا پولیو ناروغي خطرناک ناروغي ده چې ماشومان د تل لپاره فلج کوي او تر ډیره بریده پوری هغه ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي چې عمرونه یې له 15 کلو کم وي. دا داسې ناروغي ده چې هیڅ تداوی نه لري. که یو ځل کوم ماشوم پرې اخته شي نو د ټول عمر لپاره فلج وي او د خپلې کورنۍ او ټولنې د وګړو بار وي.
نن سبا د نړۍ په کچا او بیا په افغانستان کې دا ناروغي په کوم وضعیت کې ده؟
متاسفانه په نړۍ کې دوه داسې هیوادونه شته چې دا ناروغي وسم په کې شتون لري، وسم ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي. چې دا دوه هیوادونه یو افغانستان دی او بل پاکستان دی. که څه هم تیر یو کال کې په افغانستان کې د دې ناروغي په وړاندې ښه پرمختګ شوی دی، پیښې ډېرې راکمې شوې دي، خو بیا هم په محیط کې د وایرس شتون د افغانستان ټول ماشومان له ګواښ سره مخ کړي دي او دوی ګواښوي او ډېر خطر ستاسي ماشومان د ناروغي اخته شي.
د دې ناروغي ګواښ په افغانستان کې په کومو ځایونو کې ډېر دی؟
د دې خطر شتون په افغانستان کې په هغو سیمو کې ډېر زیات دی کومې سیمې چې له پاکستان سره ګډه پوله لري، هلته د خلکو تګ راتګ ډېر زیات دی، ځکه په دې دوړو هیوادو کې د ناروغي شتون یو بل خطر سره مخ کوي. کله چې خلک یو لوی هیواد بل هیواد ته ځي نو دا د وایرس په وړل همدا خلک کوي چې دوی سفر کوي، نو په دې اساس باندې په افغانستان کې هغه سیمې ډېرې له خطر سره مخ دي. په دې وروستیو کې کوم محیطي نمونې او سمپلونه اخیستل شوي دي په افغانستان کې په شرقي حوزه کې یا د ننګرهار په حوزه کې د دې ناروغي پیښې او محیط کې د دې شتون تثبیت شوی دی. نو په دې حوزه کې ټول 1.2 میلیونه ماشومان د دې ناروغي له جدي ګواښ سره مخ دي.
د مخنیوي لارې چارې څه دي؟
د دې ناروغي د مخنیوي یوازینۍ لار دا ده چې په ټولو کمپاینونو کې چې هلته پلان شوي دي ټول تر 15 کلو کم عمره ماشومان باید واکسین شي، ځکه په هر ځل د دوی واکسینولو سره د دوی معافیت زیاتیږي او هلته که بیا وایرس ووسي هلته انتقال شي هغه سیمې ته، نو د ماشومانو په دې باندې د اخته کېدو چانس کمیږي. او دا د والدینو مسؤلیت دی چې دوی خپل ټول ماشومان واکسین کړي، ځکه صحي خدماتو ته لاسرسی د ټولو ماشومانو اساسي حق دی.
د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د اهم اړیکو مسؤل کمال شاو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو اوریده.
که ماشوم واکسین کړی ګوزان یې نه وهي، د وې شپې غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګوزان ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وای په دې ځای کې د شون هیڅ ډول اسانتیاوی نه لري. دوی له اړوندو ادارو غواړي چې د شونځي او سړکونو روغتیاي اسانتیاو، ټلیفون او انټرنیټ په شمول راز راز خدماتونه ورته برابر کړي. تفصیل د نجیب الله الوخیل پر راپور کې.
د خوست د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې مش وزیرستاني کډوال وای دوی له خار لري په وغری زسیمه کې اوسېږي او د شون هغه لمړنۍ اسانتیاو ته هم لاسرسي نه لري. وزیرستانی کډوال یو بل ستونزه دا دی چې دوی ته میاشتنۍ مرستې هم په خوست خارویا تھنې ولسوالۍ کې ورکول کیږي چې تر هغه ځای تګ راتګ او په کرایې راوړل ورته ډیر ستونزمن دي. د سپیر ولسوالۍ اړوند افغان دوبې سیمه کې مشت وزیرستانی کډوال حافظ حاجی محمد آزادۍ رادیو ته وویل
تاسو نه مې دا غوښتنه ده چې مشت کورینه نشته، مکتبینه نشته، اورډینه کسا نه راچې کې ماده ده، ټلیفون شبکه کسا، انټرنیټ کسا، د نیوزار نه، د هر موسسې نه مشت دا غوښتنه ده چې مشت دا جوړ شي لکه کرینه کسا نه را ډر شي نه دي چې مشت را پیرا پیرا همکاري وشي.
د سپیری د سرحدي ولسوالۍ په مربوطاتو کې مشت وزیرستانی کډوال زیاتوي د دوی اقتصاد کمزورې دی او نشي کولای د خوراکي توکو په میاشتنۍ مرستو او نورو شیانو پسې خوست خار او تڼۍ ولسوالۍ ته ولاړ شي. د یاد سیمې اوسیدونکو موسادین وایي
ک خوراکي توکي د اکه نه رسو سماندغه چې مشته باید خپل مرکز سره سي امیش نه وړي چې مشته کیس پټانای کې یا په خود شي هغه توزیع کوي بار بار کې چې مشته انجنیران راځي چې مشته وزب محمدای مرکز سیمک شي کوي
د وزیرستانو کډوالو مشران وویل په تیر ژمي کې 12 کورنۍ له نقد مرستو پاتې شوې وي چې د هغوی له سره بایومیټریک وشو خو اوس بیا هم دوه میاشتې کېږي چې هغه مرستې دوی ته نه دي ورکړل شوي د وزیرستانو کډوالو یو مشر ملک مالی خان وویل
مخې ته روژه رمضان المبارک را روان دی د هغې سره د روژه ماتي او د خرڅې نقدي پیسې نه لري چې دی او د خپل بال بچو یا د ځان دپاره یو څه کالي واخلي یو څه روژه ماته واخلي د مونږ دا غوښتنه ده چې هغه 1200 کسانو ته د 250 ډالر هغه د یونیسیار مونږ ته ورسوي کنه ورسوله ممکنه ده چې دا خلک خپله درنه او خپل پرلت د مهاجرینو ریاست ته ورکو
بل لوري ته د خوست د کډوالو ریاست چارواکي د وزیرستانو کډوالو ستونزې مني او وایي دا مسلې له مرستندویو بنسټونو سره په مقرر ډول شریکي کړي دي د خوست د کډوالو رئیس مولوي احمد احمدي وویل
په دې برخه کې مونږ خبره سره کړې ده خدای په دې غدري مرکزونه جوړ شوي دي او دې داسې چا کسان کام دي چې ولدې دي نو یې غزه ته منتقل ته مونږ نشو تر سواله پدې شورا د بل خبره کوم کسان چې پدې شوی دي د ژمنی موا مرستنه نادم رسنه پدې شوی دي نو هغه مو بار بار وختنه کوم خو یونیسر تر اوسه کوم متداس یو جواب نه درو کړه چې مونږ مطمئن شو یا پغې نه مونږ چاته ډاډ ورکو
د خوست کډوالو ریاست چارواکي وایي دوی سره په دې ولایت کې د وزیرستانو یو کډوالو 8015 کورنۍ سبته ورځ سردي چې منظم میاشتنی مرسته تر لاسه کوي خو تر زرو پورې داسې کورنۍ هم شته چې هغوی بایومیټریک شوي نه دي او مرستې ورسره نه کیږي
په بامیان ولایت کې یو شمیر ځوانانو له زده کړو څخه د بې برخې نجونو لپاره یو کتابتون جوړ کړی دی د دغه کتابتون مسؤلانو ازادي راډیو ته وویل څلور میاشتې وړاندې دوی د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و 2000 کتابونه یې راټول کړل او بیا یې د کاتب فرهنګي کتابتون په نوم کتاب کور پرانیست د موضوع جزئیات په دې راپور کې
یو شمیر ځوانانو او فرهنګیانو د بامیان ولایت په یکاولنګ کې کاتب فرهنګي کتابتون جوړ کړی دی د دغه کتابتون مسؤلین وایي شاوخوا څلور میاشتې وړاندې دوی د ټولنیزو شبکو له لارې د کتابونو د راټولولو کمپاین پیل کړی و چې په ترڅ کې د ادبیاتو فلسفې او د ماشومانو لپاره د ځانګړو کتابونو په ګډون 2000 ټوکه کتابونه راټول کړل د دغه کتابتون یو مسؤل نسیم بیگزاد ازادي راډیو ته وویل
تم نهاد و یا مسته یم د کتابخانه تعالی کمک کننده نبودن و
د دې کتابتون پر جوړولو کې کومې مرستندوی موسسه یا هم کوم بنسټ مرسته نه ده کړې دا کتابونه چې موږ د کاتب کتابتون لپاره راټول کړی دي د لوستو او ډون اند خلکو ډلې ده غوښتنه مو له خلکو ټولنې او مرستندوی موسسو څخه ده چې د کتابتون او د ساتنې ځای په برابرولو کې له موږ سره مرسته وکړي
د دغه کتابتون یو بل مسول عطا محمد وایي چې د دې کتابتون له جوړولو د دوی مخه دی غونجونو د پوهاوی لوړول دي چې له زده کړو بی برخې دي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
با مراجعه بیش از حد دختر
کاتب فرهنگی کتابتون تا د ډیر شمیر جنرو راتک د خی چې یاد کتابتون هاونجونو ته د هیلو درې صد چې په هواد کې د روسي سیاسي بدلون لوجل زده کړو پاتې دي د دې کتابتون د جوړولو موخه د لوست او مطالعه د فرهنګ غختلي کول دي په تیر د هاونجونو په حال وړول غواړو چې خونځي پر مخ تړل شي
د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي کتایون حسین زاده چې هر ورځ دغه کتابتون ته د لوستلو لپاره راځي وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د دا شان یو ځای جوړول د نجونو لپاره خزیره دی
دا کتابتون زموږ لپاره ډیر ګټور دی ځکه طالبانو زموږ پر مخ ټول تعلیمي مرکزونه تړلي اوس ښوونځي او پوهنتونونه بند دي یوازینی ځای چې موږ خپله وده او پرمختګ پکې وینو هغه کتابتون دی او له همدې امله ډیره خوښه یم
د بامیانو د یکاولنګ یوې بلې اوسیدونکي ګلچمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم په دغه کتابتون کې کتابونه کم دي خو په خبره یې خوښه ده چې د مطالعې لپاره ځای موندلی دی
موږ د یکاولنګ خلک تعلیمي اسانتیاو ته لاسرسی نه لرو د دې کتابتون جوړول زموږ لپاره ډیر ښه او ګټور کار دی موږ د دې کتابتون له جوړېدو څخه ډیر خوښ یو که څه هم ډیر کتابونه نه لري خو ښایي په راتلونکي کې زیات شي
د کاتب فرهنګي کتابتون مسؤلین وایي چې په دغه کتابتون کې نه یوازې نجونې او ښځې بلکې هلکان او ماشومان هم کولی شي چې کتابونه ولولي د دغه کتابتون د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دغه کتابتون له جوړیدو رئیس چې د کاپ په 14 جوړ شوی دی 400 کسان ورنه لیدنه کړی ده. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو بندیز وروسته په کابل او یو شمېر ولایتو کې د ښځو لپاره څو ځانګړي کتابتونونه جوړ شوي دي. له دغو کتابتونونو څخه دوه په کابل او یو په بامیانو کې د کاچ ښوونیز مرکز په برید کې د قربانیانو په یاد جوړ شوی دی.
له دې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. اوس